درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې هیله يم چې یو ښه او خوشاله ورځ په مو فایل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدی شیبي یعنی له وو بجو پیلېږي او د ماخم تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سرسم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی دا افغانستان د سول لپاره د امریکا ځنګړی استازي سلمی خلیلزاد پرون کابل کې وو او ویل کیږي چې د غلطۍ له افغان چارواکو سره د بندیانو د تبادله یعنی له طالبانو سره د بندیانو د تبادله په اړه بحث کړی دی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي خلک باید د بې برخۍ د ستونزې هواري کې همکاري ورسره وکړي او د امریکا کانګرس د استازو مجلس د اقداماتو هغه بسته چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه د تحقیقاتو بل پړاو ته لاره پرانیزي تصویب کړه. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون ماخام د ملي والد حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی. اجرایي ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې خلیلزاد له عبدالله سره په افغانستان کې د سولې په اړه د خپلو وروستیو لیدونو او سفرونو په اړه غږېدلې. د خبر پاڼې په حواله عبدالله عبدالله د امریکا هڅې ستایلي چې په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره کوي. هغه ویلي چې سوله د افغانستان د حکومت او ولس لپاره لومړیتوب لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړی استازي د تیرې دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې وو او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې ویلي دي چې زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان چارواکو سره د هڅه کوي د طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې خبرې وکړي چې له مخې د پانتون دوه بهرني استادان خوش شي. په کابل کې د امریکایي پانتون دا دوه استادان له 2014 کال څخه د طالبانو سره برمته دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې د یو شمېر داسو چارواکو له خولې چې د دې خبري اژانس په وینا د ښاغلي خلیلزاد له هڅو خبر دی وایي زلمی خلیلزاد د بندیانو د تبادلې د یوې داسې موافقې هڅه کوي چې په ترڅ کې امریکایي کیو کینګ او استرالیایي تیموثی ویکس خوششی او ورسره د سولې د هڅو بهیر بیرته پیل شي. دا خبري اژانس په ریپورت کې وایي د غاتیا کسانو په ډله کې چې طالبان د خوشکېدو غوښتنه کوي د طالبانو د مشر د مرستیال سراج الدین حقانی ورور انس حقانی هم شامل دي. انس حقانی له څو کلونو راهیسې د افغانستان د حکومت سره بند دي. هغه چارواکي چې په کابل کې د خلیلزاد له بحثونو خبر دي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د بندیانو د تبادلې د بحثونه له دې کبله ستونزو سره مخ دي چې افغان حکومت د هر ډول توافق لپاره اوربند د شرط په وړاندې ایښې ده. تاسو له ازادي رادیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان برېښنا شرکت وایي خلک باید د برېښنا د نشتوالي یا کموالي د ستونزې هواري کې همکاري ورسره وکړي. د دې ادارې ویان وحیدالله توحیدی پرون ازادي رادیو ته وویل که خلک له عامل منفع پروژو ساتنه کې مرسته ورسره ونه کړي د برېښنا د پرچوي ستونزه نشي حل کېدی. وحیدالله توحیدی وویل
خب مشکلات اگر مردم امای ما همکار باشن
دی وای که خلق یا ډلې د خپل غټو لپاره برېښنایی ستنې پایې لوزوین واضحه د چستون زنه شال کې دی خو که خلق موږ سره همکاري وکړي ستونزه هواری دی شي. نصرګند وسلوالو کسانو د اکتوبر د 8 په ماخام د جنوبي سالنګ د تنګیا جان پسیمه کې د وارداتي برېښنایي وپایا په ماینوالو زوله ل دې عمله د برېښنا شرکت ته سباندې شپږ میلیون افغانۍ تاوان ورسید او څو ورځې کابل او یولس ولایتونو ته دا وارداتي برېښنا جریان پریو. د برېښنا شرکت ویاندویل په دې پیښه کې د سیمې یو شمېر اوباشو وګړو لاس درلود. دا پروان دولتي پانتون رئیس او یو شمېر محصلان وایي چې د نجونو د لیلی امنیت د اندېښنې وړ دی. د نجونو په لیلیه کې اوسیدونکي نجونې ادعا کوي چې غیر مسؤول وسلوال کسان لیلیې ته تګ راتګ کوي. د شپې لخوا د ګزمې او څارنې څوک نشته او ناڅرګند کسان وخت ناوخت ډبرې ورولي او حکومتي چارواکو یې غږ نه دی اورېدلې. د پروان دولتي پانتون یوې محصلې لیزا احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل
ما اینجا مسافر هستیم و حتما خانواده ما اینجا اعتبار کردن سر پروان
دوی مو کورونا دلتا سبق ویلو تر استولی خو متاسفانه امنیت دلتا خنه دی مو څو وره غوښتنه کړی چې لکتر لګه د شپې له خوا زموږ د امنیت لپاره خلک وګمارل شو متاسفانه چې زموږ خبر نه دا اوریدلی د پروان دولتي پانتون رئیس محمد همایون رسولی هم تایید کړی چې د پانتون امنیت خنه دی وسلوال غیر مسول وګړي کولای شي پانتون ته آزاد تګ راتګ وکړي او څوک پوښتنه نه کوي خو د پروان والی وایي چې د دولتي پانتون په ساحه کې د اندېښنې وړ پی خنه ده شوی د والی په وینا نشي کولای د هر وګړي د امنیت لپاره پولیس حکماري والی دانه دی ویلی چې د هر وګړي امنیت ساتل او یا دنجونو امنیت دنجونو د لیلی د امنیت ساتل چې کیده شي ل امنیت ستونزو سره مخ شي لا یو بل سره توپیر لري او کنه د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د اقداماتو هغه بسته چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیضاح په اړه د تحقیقاتو بل پړاو ته لاره پرانیزي تصویب کړه د استازو مجلس پرون په دې اړه رای ګیري وکړه چې ټول جمهوري غوښتونکي او یوازې دوه ډیموکراټانو منفي رای ورکړي په ټوله کې د مجلس 222 غړو مثبت او 196 غړو منفي رای ورکړي د مجلس مشر نانسي پلوسي د سپتمبر په 14مه غوښتنه کړې و چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیضاح په اړه تحقیقات پیل شي د کانګرس په استازو مجلس کې پرونی رای ګیري د پلوسي د غوښتنې لومړی رسمي ملاتړ بلل کیږي
It's a sad day because nobody comes to Congress to impeach a president of the United States. No one.
اغه د کانګرس خړو ته ول د خوشنوون کی ورز د زکه هیڅ څو کانګرس ته د لپاره ناراضی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر استیضاح کړي موږ دلته کار تر ازو که د امریکا آینده جوړ چې د امریکا آینده جوړ کړو موږ لوړه کړی چې د اساسي قانون ساتنه وکړو کله چې د ولسمشر کړوړه د ته اشاره کوي چې تحقیق او پلټنه تارتیا د سترګون سترګین شو پټولې د اقداماتو په تصویب شوې لیست کې دا ویل شوی چې څنګه په عام محضر کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیضاح په اړه تحقیقات وشي او د جمهور رئیس وکیلان به کوم حق نه لري دا و خبرونه دوستانو تاسو مخکې له ازادۍ راډیو نوري خبرونه مو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو دا افغانستان دفاع وزارت د سیګار تازه رپورټ رد کړ چې وایي د دوبی په دریو میاشتو کې د دفاعي ځواکونو تلفات زیات ول پر دې موضوع په رپورټ سروې راوړی چې د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د پناه ورکونې د قانون د نشټوالي لامل نشي کولای د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدګي وکړي دا انتخاباتو پاړه هم یو ریپورت در سره شریکو او پکې به د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د رایو د سپیناوي د بهیر ورسته حال درکړو د اوکرين ولسمشر لدی چې روسیه غواړي د غاز د نلیکی نورد سټورم دوه کار په چټکۍ سره ورسوي اندېښنه څرګنده کړي او د هند تر ولکې لاندې کشمیر په موقف کې د اکتوبر له 13 نیټې وروسته بدلون راغی او لدی سیمې څخه د نیمه کورواکۍ موقف واخیستل شو او په اداري واحدونو باندې وویشل شو اوس دغه توازیت څه ډول دی په دې موضوع هم ریپورت لرو لوی دي زور سپانو ته کتنه مه هیروئ د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار یا د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش د دفتر هغه تازه رپورت رد کړی چې وایي د دوبی په دریو میاشتو کې د دفاعي ځواکونو تلفات زیات و د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر پرون یو نوی رپورت خپور کړ وایي ول چې په جون جولای او اگست کې د افغانستان ځواکونه په دفاعي حالات کې او زیات تلفات وروختي فرشته جلال زی پاره جزئیات لري
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار پرون د افغانستان د دفاعي ځواکونو د فعالیت او تلفاتو په اړه یو نوی رپورت خپور کړی دی په رپورت کې ویل شوی چې د افغانستان ځواکونه د دوبی په دریو میاشتو کې په دفاعي حالت کې ول او زیات تلفات راوښتي دي. د رپورت په حواله د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تلفاتو 80% په جون، جولای او اگست کې ثبت شوی دي، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت له دې څرنګ سره موافقه نه کوي. د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ځواکونه 8 میاشتې مخکې له دفاعي حالت وتلي او تلفات یې د پخوا پرتله ډیر کم شوي دي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه له 8 میاشتو راپدې خو کاملا له تدافعي حالت نه وتلي دي او موږ په تهاجمي حالت کې یو. موږ تولیدلی وو چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو په کچه کې د پام وړ کموالی هم راولو. په دې اساس باندې زموږ هغه تاکتیکي او نظامي پلان چې موږ لرو د ښه نتیجه ورکړې ده، او وروسته له دې نه به هم موږ کوشش کوو او سعی تلاش به هم دی چې نور هم دا کچه راټیټه کړو.
دا سیګار په رپورټ کې ویل شوي چې د دوبی په دریو میاشتو، جون، جولای او اګست کې د وسوالو حملې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 19% زیاتې وې. سیګار ویلي چې د ناټو په مشرۍ د غوس ناتړ ماموریت په دې موده کې د وسوالو د 1,103 حملو خبر ورکړی دی. د سیګار په وینا ډېری حملې په ختیځ، جنوب او شمال لویدیځ ولایتونو کې شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي عملیاتو لپاره خولو سره یې وسلوالې ډلې په شدت څپلې دي.
در 8 ماه گذشته ما تونستیم 13 ولسوالی را از تصرف دشمن
هغه په ورستیو اتو میاشتو کې د لشت لژ دیار له سو ولسوالیو د برتنیولو خبر ورکړ. روح الله احمدزی وویل چې د پخوا پرتلای عملیات پراخ شوي، شدت یې موندلی دی او دشمن ته یې ډېر تلفات اړولي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې ځانګړو ځواکونو د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې تر 2000 زیاتې حملې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړی وای چې د درملو کمپنۍ د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د 300 رای ورکونکو عکسونه سیړلې او کمیسیون ته یې استولې. دغه کمیسیون غړی محمد عبدالله د پنځم به پروس خبري اعلان تول چې دغه تکراری له قانوني عمر خکته عکسونه تشخیص شوي چې تر اوسه د بایومټریک رایو د تصفیې کارونه سرته نه دي رسیدلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سرګندونو لمخې ټاکل شوی و چې د درملو کمپنۍ لوري په 5 ورځو کې دا چاره پای ته رسیدلی وای. پدې اړه نور جزئیات له کابل در رحمت الله افغان پر ریپورت کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 5 ورځې وړاندې ویلي و چې د بایومیټریک رایو د تصفیه کارونه به په 3 ورځو کې خلاص کړي، خو د 5 ورځو په تیریدلو سره نن پنځشنبه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غړیو په یو خبري ناسته کې اعلان وکړ چې د درملو کمپنۍ د رایو ورکونکو 300 عکسونه فني چړنه سوي او کمیسیون ته سپارل سوي. د دغه کمیسیون غړي محمد عبدالله د پنځشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا هغه کسان دي چې تکراری رایه ورکړي یا عمرونه کم وو. هغه وایي تکراری ګوتو او له وخت مخکې یا له وخت وروسته چې د سهار په 2 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې وي لژمن او ټینګار سره سم د نن ورځې تر پای خلاصیږي او موږ ته لیږل کیږي
تا ختم امروز به ما روان بکنن.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د رایو چړنه کې ځنډ راغلی، په پرله پسې توګه د رایو په شمېر کې ځنډ، د رایو په تصفیه کې سستوالی، انتخاباتي ټیمونه اندېښمن کړي. د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم ناظر داود سلطان زوی وایي چې د انتخاباتو د محلي ویش جنډېدو دوی اندېښمن کړي.
اما امی تمام
هغه وایي د محلي ویش ټول موضوعات اندېښمن کړي یو. هر څومره چې پروسه ځنډېږي د خلکو تشویش زیاتېږي او هر ډول توتیو ته لار هواریږي چې دې کار خلک اندېښمن کړي.
بر مردم افغانستان تشویش برانگیزه.
بلخوا د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم نظر محمد یونس نواندي شوای چې د درملو کمپنۍ سسکار د دوی ټیم اندېښمن کړي.
زمونه کې کمپنۍ
هغه وایي کله چې یو کمپنۍ د خپل کار محاسبه کوي نو کېدای شي چې تومره یې په کارونو کې توپیر نه وي موجود. حتی په کارو کې 2 ورځې تفاوت موجود ده، په 2 ساعته محاسبو کې توپیر موجود وي خو دومره زیات نه. په دې دلیل د اندېښنې وړ دی، تمه لرو چې دغه تصفیه ژر رافسي. موږ په تمه یو څو پوښو چې د دومره ځان دلیل څه دی. د افغانستان د جمهوریت انتخابات د میزان په 6مه اوسول د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ورستي محلي ویش له مخې ټاکل شوی چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 3 او وروستۍ پایلې د قوس په 15 نیټه اعلان شي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس به مرا شو دې ته چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. یو شمېر لویدیځو رسنیو د بشري حقونو د څار د سازمان په هغه تازه رپورټ مقالې خپرې کړې چې د سی آی ای له ملاتړه برخمن افغان قطې په ناقانونه وژنو او جدي بشري سرغړاویو تورنې کړې. د بشري حقونو د څار سازمان د اکتوبر په 1 یو رپورټ کې د سی آی ای یا د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې له ملاتړه برخمن افغان قطې په بې محاکمو وژنو، د انسانانو په جبري تریتم کولو، هوایی بریدونو او د بشري حقونو په څو نورو جدي سرغړونو تورنې کړي. ګاردن برتانوي ورسمانې په یو مقاله کې د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې راغلو څو هغه شپنیو عملیاتو ته اشاره کړي چې په کې ملکیانو تمرکشوب لاوختي. په مقاله کې د پکتیا په کلالګو کلی کې د اګست په 12 د افغان پوځیانو لوري د ځینې ملکیانو وژنې ته اشاره شوې. د مقالې له مخې په دغو کسانو کې هغو دولت پلو ملیشو ډزې کړې وي چې د سی آی ای له ملاتړ برخمن دي او تر ډېر افغان چارواکو ته ځواب نه وایي. ګاردن د بشري حقونو د څار د سازمان د رپورټ په اساس لیکلي، له دې سره چې دا دوه وروستي کاله افغان جګړې زور اخیستې، له شپنیو عملیاتو د دغه پوځیانو ناوړه استفاده زیاته شوې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې د مرستیالې پیتریشا ګاسمن په حواله ویل شوي چې دوی یوازې د 14 عملیاتو څیړنه کړې ده او دا د دې ډول بریدونو څو بیلګې دي، ځکه اکثره یې لرې پرتو سیمو کې کیږي او راپور یې نه ورکول کیږي. افغان حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان رپورټ پوره نه دی تایید کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې لیکلي چې د بشري حقونو څار سازمان په دغه رپورټ کې ځینې حقایق ویلي، خو په رپورټ کې ځینې ناسم معلومات هم شته چې افغان حکومت به ټولې برخې په دقیقه توګه وڅېړي او بیا به یې ځواب ورکړي. نیوزویک مجلې هم په یوه مقاله کې د بشري حقونو څار سازمان په وروستي رپورټ تمرکز کړی. په مقاله کې د بشري حقونو د څار سازمان د رپورټ په حواله راغلي چې د سی آی ای له ملاتړه برخمن افغان پوځیانو ناوړه بریدونه په ورځني واقعیت بدل شوي. نیوزویک لیکلي، د بشري حقونو د څار سازمان د رپورټ داسې وخت خپور شو چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو د لغوه کېدو نږدې 2 میاشتې تیریږي. د امریکا ولسمشر ځکه دا خبره له طالبانو سره لغوه کړي چې طالبانو په کابل کې په یو برید سره یو امریکایي سرتیری او څو نور افغانان وشل. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي، د امریکا او طالبانو په دغه لغوه شو خبرو کې هیڅ کله د سی آی ای له خوا د روزل شو او مسلح شو پټو افغان پوځیانو پر رول باندې بحث ونه شو. د نیوز ویک په مقاله کې راغلی چې یو ډیپلوماټ د ملیشي د مرګ ډلې یاد کړي. د بشري حقونو د څار سازمان له 2010 نه تر 2019 کال پورې د دغه افغان ملیشو 14 عملیاتو ته اشاره کړې، چیرته چې د راپورټ په اساس د دغو پوځیانو جدي سرغړونې کړې دي. په مقاله کې دا هم راغلي چې د اروپا کو د نیولو لپاره شپنی عملیات اکثره د دې سبب شوي چې ملکیان له خپلو کورونو او د وسلوالو په معالجي اخته ډاکټران له روغتیایي مراکزو وایستل شي، په نخښه شي، ووژل شي او یا هم تری تم کړی شي. رویټرز اژانس بیا د سی آی ای د یو ویاند دی تیموتی بارت په حواله لیکلی چې د امریکا د مرکزی استخباراتو اداره له قانون سره سم د یو څارونکو سیستم تر نظر لاندې خپل عملیات مخته وړي. هغوی ویلي چې طالبان د دې اصولو په اساس عملیات نه کوي، بلکې ځینې وخت په ډیر ناوړه توګه د افغانستان د مشروع حکومت د ملاتړ کوونکو د بې اعتبار کولو لپاره تبلیغات کوي. دوستانو، دا د لویدیځو رسنیو د رپورټونو مهم ټکی وو. وس راځو یوې بلې موضوع ته. په نړۍ کې له سوریې وروسته افغان کډوال زیات دي، خو داسې خلک هم شته چې افغانستان ته په کډوالۍ ورسي. د افغانستان د کډوالو وزارت وایي د پناه ورکونې د قانون د نشتوالي له امله نشي کولی د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزو ته سمه رسیدنه وکړي. واصل وصال له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې افغانستان د پناه ورکونې په اړه د 1950 کنونسیون او د 1968 پروتوکول لاسلیک کړی، خو لا هم دغه هیواد د پناه غوښتونکو ستونزو ته د رسیدنې په اړه هیڅ قانون نه دی تصویب کړی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي که څه هم سلګونه بهرني پناه غوښتونکي په ځانګړې توګه پاکستاني او ایراني اتباع په افغانستان کې شته، خو دغه هیواد هیڅ داسې قانون نه لري چې له مخې د دغو پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د دغه وزارت ویاند عبدالباسط انصاري د پنځمبه پورز از رادیو ته ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د بهرنۍ او پناه غوښتون کوستونز د ملګرو ملتونو د عالی کمیسرې لخوا هواریږي. دا وایي له بده مرغه چې موږ د پناه ورکونې قانون نه لرو او دغه قانون 15 کاله مخکې د افغانستان د کډوالو وزارت د دې وزارت ته لیږلی و، خو دغه مسؤلیت اوس د عالی کمیسرې پر غاړه ده چې په افغانستان کې خارجي پناه غوښتونکو ته د اوسېدنې څنګه زمینه مساعدوي. اوس مهال د افغانستان د کډوالو چارو وزارت هیڅ هم نشي کولای، ځکه وزارت پورې اړوند قانون اوس مهال عملي بڼه نه لري. خغلی انصاری له عدلی وزارت نه غواړي چې ژر تر ژره د تابعیت او پناه ورکونې د قانون طرحه د تایید لپاره ملي شورا ته ولیږي، خو د عدلی وزارت ویان امان ریاست وایي د تابعیت او پناه ورکونې د قانون طرحه بشپړه شوې او د تصویب لپاره به ډیر ژر ګام واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو ایراني پناه غوښتونکي په افغانستان کې د دغه غوښتنو ته د نه رسیدنې له امله د نه خوړو په احتساب لاس پورې کړی. همایون زریان د دغه غوښتنو ته د رسیدنې غوښتنه کړې ده. دی وایي هغه ستونزې چې زه یې لرم هغه د سرپناه نشتوالی، د اسنادو او مدارکو د ترلاسه کولو لپاره د اعتبار نشتوالی او د ځاني او کاري امنیت لپاره د تضمین نشتوالی ده چې په دې برخه کې سازمان هیڅ مرسته نه کوي. نن زما د احتساب څلورمه ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیسریو د دفتر ویان نادر فرهاد از رادیو ته ویل چې د دې ادارې د پلان سره سم د ښاغلي زریان په ګډون په افغانستان کې د ټولو پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه کیږي. دی وایي د پناه غوښتونکو عالي کمیسریو په افغانستان کې د دغه هیواد په استازیتوب له دغه ډله خلکو سره همکاري لرلې دي او هغه پناه غوښتونکو چې په افغانستان کې د پناه اخیستنې لپاره غوښتنې ورکړې دي ورسره مرسته کوو. زموږ په مرستو کې نقدي پیسې، سرپناه او روزنه شامل دي. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 821 بهرني پناه غوښتونکي میشت دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عالي کمیسری وایي چې په دغه هیواد کې له 340 تنو زیات پاکستانی، ایرانی او تاجکستانی پناه غوښتونکي حضور لري. دغه کسان تر ډیره د سیاسي چلندونو او امنیتي او مذهبي مسایلو له امله د خپلو هیوادونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د دوی ډیری په درېمګړي هیواد کې د پناه غوښتونکي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د اسلامي دولت په نوم مسلوال ډلې یادایش ته خپل مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر تایید او خپل نوې خلیفه هم معرفي کړ. د داعش وی سرچینې پرون په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د ډلې نوې خلیفه ابو ابراهیم الهاشمی القریشی نومیږي. دا لانه د سرګند چې قریشی څوک دی. په پرونی غږیز پیغام کې د داعش ته ویاند او د بغدادي د نږدې ملګري ابو حسن المهاجر د وژل کېدو خبر هم تایید شوی. ابوبکر البغدادي د 2014 میلادي کال راهیسې د داعش مشر و. بغدادي د اکتوبر په 16مه د سوریې په ادلب ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. اوس هم د اوکراین او روسیې په اړه. د اوکراین ولسمشر له دې چې روسیه غواړي د ګاز د نلیکې نورد سټروم دوه کار په چټکۍ سرته ورسوي اندېښنه څرګنده کړې ده، چې ولې د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې اورو.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکی ویلي چې د روسیې د ګاز نلیکه نورد سټروم دوه به روسیه پیاوړي او اروپا کمزوري کړي. زلینسکی پرون په کیف کې د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره وکتل. هغه وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې نورد سټروم دوه یوازې یوه اقتصادي مسله نه ده، بلکې سیاسي اهمیت لري. د دنمارک حکومت د چهارشنبې په ورځ تایید کړ چې د روسیې د انرژي دولتي شرکت ګاز پروم ته اجازه ورکړه چې د ګاز د جنجالي شوې نلیکې نورد سټروم دوه یوه برخه د هغوی په اوبو کې تېره کړي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکی پرون د دنمارک د دې اقدام په اړه په خبرګون کې وویل:
ми з вами розуміємо, що це не просто питання будівництва північного потоку 2, це не просто питання.
Зможна назарада я вазі до Nord Stream 2, да ви ж проволу я да енергії та м'ят мусала на дабалки юа геополітики масала да. За сади канаваєм чи да ба Русія п'яворі ау Арупа камзорі крі. Да зма ау до Україн до хукмат назар дай. Муж поїжучі да си ба уші. Казма паласки вай Денмарк ба муафіка на кавала. نورد سټروم 2 د روسیې ګاز پرته له دې چې د اوکراین په خاوره کې تیر شي په بالټیک سمندرګي کې جرمني ته لیږدوي. د روسیې د ګاز د نلیکه 1210 کیلومتره ده. د دې نلیکې 1040 کیلومتره برخه به د دنمارک په اوبو کې تیر شي. د اوکراین حکومت مکرراً اندېښنه څرګنده کړې چې روسیه به د دې پروژې له لارې په اروپا کې خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ پراخ کړي. واشنگتن هم له دې پروژې سره مخالفت کړی او ویلي چې د روسیې پر غاز د اروپا اتکا زیاتوي او مسکو ته موقع ورکوي چې پوځي فعالیتونه او پر اوکراین فشارونه زیات کړي.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر په موقف کې د اکتوبر له 1 نیټې وروسته بدلون راغی. له دې سیمې څخه نیمه کورواکۍ موقف واخیستل شو او په دوو اداري واحدونو باندې وویشل شو. د دې سیمې خلک هیله لري چې پر روانه میلادي میاشت کې به د هند ستره محکمه د پارلمان پریکړه فسخه کړي. د کشمیر خلک به له دې وروسته نور کوم بدلونونه په خپله سیمه کې وویني په دې اړه جزئیات احمد تکل دروري.
د کشمیر په برخه کې د صدر اعظم نارندر مودی د حکومت لنوي او مقرراتو سره سم د سیمه په لومړي ګام کې په دوو اداري واحدونو ویشل کیږي. جمو کشمیر او لداخ په خاطر دې د ټوله کورواکي سیمه د جمو او کشمیر په نوم یادې د چخپل سیمه ایز پارلمان درلود او والی یا گورنر او اعلی وزیر به اداره کوله. په جمو کې تر ډیره هندوان او په لداخ کې اکثریت بودایان اوسیږي، خو په کشمیر کې ډیری مسلمانان ډیر دي. اوس به دا سیمه په دوو برخو ویشل کیږي چې یوه به یې جمو او کشمیر او بله به یې لداخ وي او هر یوه به خپل نائب الحکومه لري. د پنجشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د جی سي مورمو په نوم د نوي ډیلي لخوا ټاکل شوی نائب الحکومه جمو او کشمیر ته ورسید او په کار یې پیل وکړ. د نویو بدلونونو له عملي کېدو سره لومړنی توپیر چې مخې ته راځي د کشمیر بیرغ او اساسي قانون دی چې د نویو قوانینو له مخې له منځه تللي دي، خو تر ټولو لوی بدلون چې د دې سیمې خلک یې اندېښمن کړي د ځمکې ویش دی. تر دې دمه له جمو او کشمیر څخه وتلو خلکو نشوای کولای چې په دې سیمه کې ځمکې واخلي یا لوی تجارتونه وکړي، خو اوس هر هندوستانی کولای شي کشمیر ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي، چې البته دا کار ښایي د سیمې د وګړو په جوړښت یا دیموګرافي کې هم بدلون راولي.
چارواکي وایي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیزاد پرون ماښام په کابل کې وو. نوموړی دلته هڅه کوي د طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې خبرې وکړي چې له مخې د پانتون دوه بهرني استادان خوش شي. په کابل کې د امریکایي پانتون دا دوه استادان له 2014 میلادي کال څخه د طالبانو سره برمته دي. د افغانستان اجرایه ریاست په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې زلمی خلیزاد پرون له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي. د دې کتنې په اړه ام دومره ویل شوی چې دواړو د افغانستان د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د بې برقۍ د ستونزې د حل لپاره همکاري ورسره باید خلک وکړي. دوستانو دا او نور خبرونه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه
نیلوفر تاسو له دې څه سره واده کړئ چې دغه سترګې نویني څنګه تصمیم ونیوه چې ام د سی او کاس د خپل ژوند شریک انتخاب کې؟
او زما مې له سترګې نینی او دا کار مې د خاطر او چې غو قران قاری دي ډیر ثواب لري ام دې خاطر.
اوس ژوند سره قام تیریږي، آیا مشکلات خو بنل لري؟
ژوند مخته تیریږي، کله مشکلات ته کله ختیریږي، ژوند خنده خبره راځي.
مثلا کوم کارونه دي چې هغه د تا خوان تکول سخت او به تم راسته سره کې؟
هغه قرآن شریف کې درس هغه چې کله شاګردانو درس ورکوي به چیزی او ته معلوم نه وي زو تورخي م چې دا زیرک به چې زنه پیګه مغه به ماته خای.
قرآن شریف دې زاو کې خوان درس زکه؟
قرآن شریف دې زاو مخ کنه.
څومره دې خوان مرسته وکړه چې ما څه خیز دکې
دې دې مرسته سره وکړه چې خو مې زده کو
په کور کې خو باید نارینه کار وکي یو څه کور ته راوړي. اقتصادي حالت څنګه ده؟ آیا دې تا سړی چې سترګې نه ویني کار کوي سي؟
هغه خو سترګې نه ویني کار نه کوي، نه کون کار نشي کولای. دور نه نورم قارین دی یو پلار زور دی هغه چوکیداری کوي شپې هم هغه دې چې دیولو روزی ور کوي.
په دغه 15 کلو کې چې تاسو واده کړئ کنه د سې سخت ورځ راته ویلې چې د چ خواندې سترګې نه ویني او لام دی واجی تاسو سره مخسبي.
او جون کې سړي سخت ورځ راځي خو مونږ ته روان خې څنګه وکم هم د خو زندګی د چ کله سختي راځي کله غره.
مثلا سره کوم سختي راغلی و؟
مګ مثلا د سختي راغلو چې د سې ورځ راغل مونږ په کور کې وډن لارل مونږ د سختي راځي مونږ په کور کې بورا غړي شم نه لارل.
او کوم کار نه زیات
ډیر د سخت دي دای خپل ورته زوريږي
ډیر چې زوريږي په لار کې چې څوک لاس نه سغي کې ډیر زوريږي نو چې ځکه په کور کې نه مې څوک هغه کې نه بغیر ډیر زوريږي
څوک چې راغ ته جواب ورلیکي
څوک راغ ته جواب ورنه کې ډیر زوريږي
په لار چې رواني نو دای ضرورت لري چې څوک بد لاس ونيسي
خو یو ګان ځین مشکل لازم موټر راځي دای دی نه موټروان فکر نه چې دا نه بینه دغه څه خبر دی یا که مخته جوی راځي چې دا سره قم واوري دا فکر نه پېښو نه ډیر مشکلات راځي د تیری به
بیا کومه سره کوي
بیا کومه سره کوي خلک نورو
ډیر مانا نه ځوان دی وسی
تاسو نه مانا نه خیر ستاسو سم جوړ